سلامونه د ازادي رادیو د سفي ولستان ځای خره لاستویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدي در شمه د 2018 کال د جنوري شلمه پیل په مهمو خبرونو کو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني او اخوت جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوۍ او اخوت لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیې کې ویل شوي زرخای افتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني اخوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو پر وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړۍ شل اووریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویسټ انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست درس راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ماده چې د درېیمې صفې څخه پیل تر 12مې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعی علوم دی. طبعی علوم بیگران از دکن که خبال بیا پا دوی برخبانی ویشو چی عبارت دا جوندی موجودات و غیر جوندی موجودات سخدی. یعنی پا طبعی علوم کشی البته مراوتاسو پا جوندی موجودات و بندی او غیر جوندی موجودات و بندی شخیجو. جوندی موجودات چی دیگران از دکن که عبارت لکه بوتانی او زولوژی چی بوتانی که طول ده نباتات و پاو ده نمو او رشت بندی باس کیجی او زولوژی چی ده خبال کدیسی چی ده حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیا او خواص او خصوصیات باندې بحث وسی او غیر ژوندۍ موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیات څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیات باندې شهیږي فزیک ته جیولوژي ته او کیمیا ده چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګران زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګران زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي څه شی ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې درلودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنی اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات ته موږ او تاسو څه شي وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي. د اکسیجن ګاز چې د خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي. کېدای سي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بېلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کېږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده. کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړې خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ده چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی سي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سي په تور سره ښودل کېږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کېږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي. د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای سي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای سي یو له بل سره چې شو ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو اوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکو لکه تیږه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو. د بېلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو گران زکون کو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزه لولو چې البته د ماده باندې خپل د تودوخي اغیزه د دې باعث کیږي چې هم د هغه ماده یا په جوړش کې انبساط رامنځته شي او یا انقباض رامنځته شي. نو په همدې ترتیب سره رازو گران زکون کو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي هغه درجه ته ویل کیږي چې د هغه ماده یا هم د یو جسم په حجم کې زیاتوالی رامنځته شي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه تور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شکیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شکیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، 113 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1980 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخته پورې 3 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې 10 خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په 2 برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په 3 بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورډ چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په 18 عمودي ستونونو او 8 دورو یا په 8 پیریودونو باندې ویشل سوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په A سره او فرعي ګروپونه په B حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کښې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کښې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کښې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تېرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چېرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنې که چېرې الکترونونه په مساوي ډول سره درلودله. موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایلی، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهمدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تېرېونکي دي، د څټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تېرېونکي دي، د څټک خوړلو په وخت کې ماتېږي او یا هم تیتیجی، زلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت لرونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال، د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال، د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه، ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي. او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده، په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ. او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي. او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي. او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولی سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره ښودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل دی د کاربن، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولی سي پوره کولی سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي. چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دوه هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې چې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست تر شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي، عموما اټومونه چې دي، دایني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي، او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي، هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه ازاد الکترونونه لري، چې دلته دوی الکترولیز کیږي. خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي، او که چیرې حل هم سي، د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي، چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي، یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید، دوی چې شته حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل، تیر لوستونو کښې، چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي، دا چې وه یو قسم اړیکې موږ او تاسو وویله چې جوړې کړې وه. نو دا هم هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي، یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې کېږي، یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو، چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي، چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري، چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي، او په ځینو حالاتو کښې یې د دفع قوه کمزوري او د جذب قوه یې هم کېدای سي په ځینو حالاتو کښې غښتلی او یا قوي اوسي. نو د جذب قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه، لویو لویو راډیکلونو، کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي، او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلېږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کښې وینئ. او تاسو وویل چې د دوی ترمنځ یو قسمان مثبت او بل قسمان منفی چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین ترمن د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایج دی او د دوی ترمن د جذب او دفع قوه عمل کوي. د دې باعث کیږي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکیا او کېدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکی، یعنی کوچني مالیکولونه په لوی لوی مالیکولونو راډیکلونه او کرسټلونه باندې تبدیلوي. ازوګرانه زکون کو د مالیکولونو تلمین د جذب د قواو ډولونه پیژنو چې د جذب قواو ډولونه یې پر څو ډول دي یا هم پر څو برخو شل سوي دي. یو هم د غو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل وانډروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مشاهده سوایو چې دا نه وکوي چې د خپل د جامدو قطبي موادو تلمین رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دی په خپل د جامدو قطبي موادو تلمین په ماینس پر اساس باندې تشکیری په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو. کچېره موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دواړو مالیکولونو ترمن موږ او تاسو وینو چې د قسمي چارجونو ترمن د جذب قوه رامنځته کیږي. یعنی کچېره د یو مالیکول فرض کې د بل مالیکول فرض کې یو ډایپول دوه ډایپول 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 ده، یعنی معنا یې دوه قطبي مالیکولونه. څو قطبي؟ دوه قطبي مالیکولونه، یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دې ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د چارجونو ترمنځ چې یو قسمن منفي قسمن مثبت چارج لودل سره، او دوهم ډایپول چې د هغه قسمن منفي او قسمن مثبت چارج په لودل سره دوی یو د بل سره یو ځای کیږي. د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جذب قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چشکي لاسته راوړي. تاسو وینئ کرا کرا د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چشکي نږدې کیږي. کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو وینئ چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمن مثبت چارجونه تاسو ګوري، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج، او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوي دي ترتیب سوي دي. چې د مور او تاسو ډایپول ډایپول ترمنځ هغه متقابل عمل وایو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د وانډروالز او لندن قواوې وایو. چې د وانډروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن په وجود راځي. یعنی د غیر قطبي مالیکولو ترمن به د وانډروالز او لندن قواوې تشکیږي رامنځته کیږي. وانډروالز چې خپله په 1903 کال کې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته پام کې نیولو سره د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو. خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودل. په هماغه اساس هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی ترمنځ جذب او دفع رامنځته کیږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي. نو د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ ولې دفع او جذب رامنځته کیږي؟ د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي، د په 1900 نو د وانډروالز قوه خپل د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جذب ولې رامنځته کیږي؟ غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، دا دلته یو مثال دی. یو دوه اټومونه فرض کړئ چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي. یو غیر قطبي مالیکول په ا تور سره بل په بي حرف سره موږ تاسو چشکو شو. د ا او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کړاله. د دې ترمنځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي، یا هم د دوی تلمین دغه قوه چې رامنځته شوی د جاز قوه خپله د وانډروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن جاز قوه رامنځته شوی ده؟ خو د دې لپاره چې دا دلیل موږ او تاسو یو مثال د مشکلات و چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومېدی په 1900 کال کې دې دلیل ته متوجه سو، یا د ولې جواب ته متوجه وجسه او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنت کې د الکترونونو هغه سره حرکت په اثر دوی کولای شي چې یو بل سره چې شکري یو بل سره
جذب کړي، یعنی د ټاکلې لحظوي مومن چې د الکترونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه کوي جذبوي، چې دغه ټوله پروسه یې خپله د یو لحظوي قطبي کیدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړئ. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولی شي چې یو بل سره څه کړي جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته شي. نو ځکه دې ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه شو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دقیق قوه رامنځته شوه. خو دا چې ولې رامنځته شوه، لندن بیا د هغه په مقابل کښې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کوي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناکه عوامل هم وایو ګران زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځې د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول څه کوي زیاتوي، یعنی موږ او تاسو وویل ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات سو. نو دا خپله هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له دریو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د دریو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل یې دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونه حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم څه شي کیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونه کتله یې څه شي ده، د مالیکولونه کتله مثال کچیرې د دوی د مالیکولي کتله څه شي کیږي ورسره زیاتیږي، موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیمه متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې ښه مثالونه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیم دا په نظر کې نیولې دي. او په همدې اساس درېیم لامل یې دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطحه ده، چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د دریو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو، چې هایدروجني اړیکه څه ته ویل کیږي. هایدروجني اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري، یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګاټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی دریو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ګوري هایدروجن یو اړیکه د چا سره جوړه کړې ده، یو ګونې اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړه، دی کولی شي چې یوه هایدروجني اړیکه د فلورین سره هم چش کړي جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره یوه اړیکه جوړي، نو هایدروجن کولی شي چې بېرته د اکسیجن سره هم یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره غواړي چې یوه اړیکه جوړه کړي، نو هایدروجن هم کولی شي چې د نایتروجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت هایدروجني اړیکې څخه دي. او په همدې اساس تاسو وګورئ په دې شکل کښې یا په دې موډل کښې تاسو په دې جوړښت کښې ویني د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دا د اوبو مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دوی ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه ده، اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، هایدروجن بېرته ده چا سره د اکسیجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپېژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پېژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتېږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتېږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولی شو چې ټیکي ټیکي اٹمونه په یو خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې شي ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اٹمونه په یو خط کې قرار ولري، هغوی چې شي کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده، هغه یوش منفی نویش کیلو جول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسی اړیکه په پرتله کمزوري، او څو ځلې د واندروات قوې په پرتله ډیره قوي ده. او دایني اړیکه څخه یې سل کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندۍ ارګانیزمونو په ډي ان اې کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. نو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه، ټول سم دي. دوهم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکه ولري، کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وان در والز قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.